شي د خپل ازادۍ نه استفاده وکړي.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیا سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه. لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم، زه نذرانه یوسف زیم، تاسو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ د سپتمبر 18 اعلان وکړ چې د اگست په 19 په کابل کې د ډرون د شوي حملې سړنی مخول چې په دغه برید کې د داعش کسان نه بلکې ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د مرکزي کمانډانۍ کمانډان جنرال فرانک مکنزي ویل دغه برید یو غمجنه ساوه وه. له دغه برید وروسته د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په دې ټینګار کاوه چې برید په سمه توګه شوی، که څه هم په هماغه پیل کې ویل کېدل چې د وو ماشومانو په ګډون په دغه برید کې 10 ملکیان وژل شوي وو. جنرال مکنزي ویل په دغه موټر وروسته له هغه برید شو چې دوی ورڅخه د واقعي ګواښ احساس وکړو. هغه ویل زه اوس دا منم چې له بده مرغه په دې برید کې د وو ماشومانو په ګډون 10 ولسي خلک وژل شوي دي. هم دغه رنګه زمونږه ارزونه خای چې موټر او وجل شو کسانو د عیش د خراسان د دلی سره تړاو نه لرلو او امریکایي ځواکونو ته ورسخه مستقیم ګواخ متوجه نه و. رپورټونه وایي چې د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د درې پرله پسې چاودنو له امله درې تنه وجل شوي او یویش نور ټپیان شوي دي. په جلال آباد کې یوې سرچینې نن شنبه سپتمبر 18 امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنې له غرمې مخکې د هند کونسلګرۍ مخکې او د ټلویزیون تپې سیمه کې شوې دي. د سرچینې په وینا په قربانیانو کې ملکی وګړي او طالبان شامل دي. د امریکا مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې خبریالانې د پنجشیر ولایت تلي او هلته حالت د نږدې څارلې دي. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې راغلي دي چې په پنجشیر کې د مقاومت او جګړې کمای نخې لیدل کیږي او طالبان واکمن دي. د مقاومت د جوی یو ویان علی مسم نظری د ورسپل لاري نیویارک ټایمز ته ویل زموږ ځواکونه د درې په لروبر کې موجود دي. روسانو هم پنشیر ته پر نوتلو او د بریالیتوب دا وکول خو مناسب وخت کې به یې برید کوم. خو دغه ولایت په شاوخوا 30 کیلومتره ساحه کې او د ولایت په مرکز کې تر سفر کولو وروسته خبریالانو ته معلومه شوه چې جنگ هدي عقل اوس پایت رسیدلې، خو خلکو ویل چې ډېره ګرانی ده او خوراکي مواد نه لري. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د رسنیو د فعالیتونو په وړاندې د محدودیتونو او افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د اندېښنې په خودلو سره وایي چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د خبریالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي. دغه فدراسیون ویلي چې په څه باندې یو میاشت کې د 1500 رسنیزو بنسټونو فعالیتونه بند شوي دي. دغه نړیوال بنسټ زیاته کړي اوس مهال په دغه ملک کې پر رسنیو کې د ښځو لپاره کار کول محدود شوي او نسبت تیر ته د افغان خبریالانو په وړاندې ګواښونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي. د طالبانو په پخوانی حکومت کې جنې تعلیم کولو ته نه پرېښودل کېدي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د هلکانو ښوونځي د شنبه په ورځ سپتمبر 18 بیرته پرانستل کېږي، خو په اعلامیه کې دا نه دی ویلي چې آیا د جنکو ښوونځي به هم بیرته پرانستل شي کنه. د څه باندې یوې میاشتې راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په ډېرې سیمو کې د زده کړو مرکزونه تړل شوي دي. په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې چې د فعالیت کولو توانې لرو جنکۍ تر شپږم ټولګي پورې ښوونځی ته تللي او په ځینو پوهنتونونو کې هم زده کړو ته تللي دي، خو د جنکو لیسې بیا تړلې پاتې دي. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د چارو بیرته پیلېدو په اړه ټول چمتووالی نیول شوی او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې مراجعینو ته د پاسپورټونو ورکولو بهیر پیل شي. په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د اسد د میاشتې د 30 نیټې د افغانستان د پاسپورټ ریاست د مراجعینو په مخ تړل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان د ګاونډیو ملکونو د مشرانو سره تر ملاقاتونو وروسته اوس د طالبانو سره د ټول شمول حکومت په اړه بحثونه پیل کړي دي. عمران خان نن شنبه سپتمبر 18 په ټویټر لیکلي چې په ځانګړي ډول د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره په دې اړه اوږده بحثونه کړي دي. نوموړي زیاته کړي په دوشنبه کې د افغانستان د ګاونډیو ملکونو د مشرانو په ځانګړي ډول د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره تر اوږدو بحثونو وروسته ما د طالبانو سره د یو ټول شمول افغان حکومت په اړه خبري پیل کړې دي چې تاجک، ازبک، هزاره پکې شامل وي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې سلويخ کلن تاوتریخوالي وروسته دا ټول شمولیت د باثباته افغانستان تضمین کوي. د افغانستان د مالی د وزارت په اعلامیه کې ټولو دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی شوی دی چې د میاشتنی معاش به په منظم ډول ورکول کیږي. د دې وزارت اعلامیه وایي چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا په پروسه کې چې ځینې تخنیکی ستونزې وي، خو د دې وزارت په پوره هڅو اوس به ډیر زر دا ستونزې حل شي. دغه وزارت ټولو کارکونکو ته ډاډ ورکوي چې خپل ورځنیو کارونو ته ورشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې په یوناما د 2022 کال د ماشتر ولسمې نیټې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د کار د دوام په تړه ګډه تره د ناروې او استونیا استازو د امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون د جمعې په ورځ د دې شورا ټولو 1500 غړو مثبتې رائے ورکړه. د یوناما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونایول د ټولو نه مننه وکړه چې ترای تصویب کړه او ویل په دې سره به د بشري حقوقو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په سیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د شړل شوی حکومت استازي غلام اسحاقزی د دغه سازمان د مشر وختي چې هغه د خپل ځای پریږدي. ټاکل شوی چې بلونی د نړۍ لسکونو مشران د ملګرو ملتونو عمومي سملې کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د دغه غونډې اخري ورځ د سپتمبر 28 نیټه ده او ښاغلی اسحاقزی په لیست کې شته چې په هم دې ورځ به وینا کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د افغانستان ورستې او حالاتو د امنیت او سولې په سیر د سیمې نورې لوی ستونزې رابرسېری کړي. مودی د خبرداري پروند شنګای د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې جوړ شو وکړي. مودی زیاته کړه زباور لرم چې د سیمې لوی ستونزې د سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. او د لبنان نوی حکومت پرون د جمعې پورس د سونګ د موادو غسلین بیا لوړ کړه. د لبنان صدر اعظم نجیب میکاتی ویل حکومتي سبسډي کموي. دا خبرو
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا واوري چې نن په افغانستان کې د یو اوج ځان ورسته شوونځي بیرته پرانستل شوی، خو د نجونو شوونځي لا هم تړلې دي. د نجونو د شوونځیو په بند پاتې کېدو د افغانستان په بهر او دننه کې اندېښنې شودل سوي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې ژر به د نجونو شوونځي هم پرانستل شي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د پریکړې پر اساس د شنبه پورس په ټول دولتي او خصوصي ښوونځیو، رسمي دارالعلومونو او په رسمي مدرسو کې زده کړې پیل شوې. د پوهنې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي څنګه چې مخکې ټولو ښوونځیو او رسمي مدرسو ته تر شپږم ټولګي پورې د تعلیمي بهیر د پیل خبر ورکړل شوی او د دې تدریجي بهیر د پیل په لړ کې اوس د هلکانو ټولو متوسطه او لیسه ښوونځیو او رسمي مدرسو ته خبر ورکول کیږي تر څو د سنبلې د میاشې په 28 نیټه د شنبه پورس خپل تعلیمي او ښوونیز بهیر پیل کړي. ټول نارینه ښوونکي او زده کوونکي باید خپل تعلیمي ادارو ته حاضر شي. خو په دغه اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د پیلېدو په باب څه دي ویل شوي؟ د نجونو په ښوونځیو کې د زده کړو د نه پیلېدو له امله د افغانستان بهر او دننه کې د ښځو او بشري حقونو پالیدو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په دې اقدام انتقادونه کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرزانه کوچی وایي چې د طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو پریکړه د خواشینۍ وړ ده. فرزانه کوچی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دته د پوهنې وزارت اعلامیه د خوښینه ورده چې پکې د جنونو ذکر خبره نه ده شوی.
مایوسون کې پتی و چې هغه کې د جنونو د زده کړو د بیا پایل خبره نه ده شوی او دغه د جنونو زده کړې ډېری مهمه او اساسي دي ټولن لپاره او موږ نشو کولای چې لدینه د اهمیت نه یو د ضرورت نه سترګې پټې کړو. په وخت کې څوک چې د تعلیم د عاموالو او د تعلیمي فرصتونو څخه د جنونو یا لکانو د محرومولو او یا د تعلیمی فرصتونو لمنځه وړلو هڅه کوي. هغه زما په نظر اصل کې د افراطیت او جاهلیت او د حکمولو ملاتړ دي په ټولنه کې.
په دې مسله په نړیوالو خبرګون کې د ملګرو ملتونو د ماشومان اداري یونیسف هم د پوهنې وزارت دغه اعلامیې په خبرګون کې شوازی د هلکانو د مکتبونو د پیلېدو په اړه خبره شوې ویلي چې دا اداره په افغانستان کې د رسخت وروسته د هلکانو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو هرکلی کوي، خو انجینې باید له زده کړو محرومې نه شي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې په ښوونځیو کې د شاملو زده کوونکو یو لوی شمېر انجونې دي. د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ هم پر طالبانو باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې کله په نویومه لسیه کې طالبان واک ته ورسېدل، انجونو ته د زده کړو په برخه کې د امکاناتو د نشتون په پلمه تر 15 کلونو پورې ښوونځي د انجونو پر مخ تړلي وو. خو طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه کار کوي ترڅو ژر ښوونځي او دولتي پوهنتونونه د انجونو پر مخ پرانیزي. د طالبان د اسلامي امارت د اقتصاد او فرهنګ وزارت مرستیال هاوین ذبیح الله مجاهد په نوي نظام کې د ښځو د تعلیم او کار په باب ډاډ څرګند کړی دی. ذبیح الله مجاهد کابل کې یو خبري کنفرانس په وینا کې وویل چې نړیوالې ټولنې ته هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکړي.
اسلامي امارت متحد ده چې د ښځو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی. زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابوي هغه ټول ورکړي. ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده. ښځې به د هېواد په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري او د چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري، کار کولی شي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو. زموږ ټولنې اړتیا هېڅ کوي، دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی. البته په دې اړه چې نړیوال اندېښنې لري او یا نور چاته اندېښنې پیدا کېږي، موږ ډاډ ورکو چې د ښځو په وړاندې به هېڅ نوه تاوتریخوالی نه کېږي، هېڅ نوه تبعیض ته به اجازه نه ورکول کېږي.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په باب دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندې شوې چې د رپورټونو له مخې طالبانو د ښځو چارو وزارت د دعوت او ارشاد او امر بالمعروف نهي عن المنکر په وزارت بدل کړی دی او شیخ محمد خالدي د دغه وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرونې اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په وروستۍ غونډه کې لنړی غوښتي چې د افغانستان سره خپلې مرستې جاری وساتي. نور حال د ډیوی د رادیو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی افغانستان په اوسنی حال کې یوازې په کار دی نه پریښودل سي. دا یو حقیقت دی. نړۍ ته به د افغانستان سره ودرېدل وي او دغه ستونزه به په ګډه هوارول وي. د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د منځنی آسیایي هیوادونو سرمشریزه غونډې سره وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت راغلی. دا هغه وخت دی چې نړۍ د افغان ولس سره په مضبوطۍ سره ودري. موږ ګڼو چې د نړیوالې ورورلوی د افغانستان سره رابطې ډیری ضروری دي. دا د افغانستان د 40 کلو د جګړې ختمولو یو ښه موقع ده چې ځای په کار دی نه کړې سیم. دوی زیاته کړه چې طالبانو ته هم په کار دی افغانستان کې سوي خپلې ژمنې ترسره کړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې پکې زیاتره د افغانستان ګاونډي هیوادونه ګډون لري په داسې حال کې کیږي چې پاکستان هلې ځلې کوي چې نړۍ د افغانستان نوی حکومت تسلیم کړي. څېړونکي دغه غونډه په اوسني حالاتو کې ډیره مهمه ګرځوي، خو دا هم وایي چې دغه هیوادونو زیاتې اندېښنې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په وجود دي چې په اړه به د دې غوښتنې دوام لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیوا سره خبرو کې وایي
مارائی او په طالبان باندې چې څومره پر تک کوي او درې باندې چې په چمو د کی حکومت او چې باندې کې د افغانستان سیاسي او باندې نه علاوه کوم نشانی
بل پلوته پروفیسر اجاز خټک ویره لري چې په راتلونکي کې به د طالبانو هر قسمه غوښتنې ومنل سي. د دغه غونډې سره د غړو هیوادونو نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. د چین صدر شی جن پینګ د ویډیو لینک ته لاري فونډکی ګډون وکړو او ویل سازمان غړي باید افغانستان کې د سولې د ودې لپاره د اقتصادي مرستې د افغانستان کانټیکټ ګروپ او نورو پلیټ فارمونو څخه ګټه ترلاسه کړي. یو ټول شمول سیاسي جوړښت رامنځته کولو کې لارښودنه وکړي او په کلکه د هر قسمه ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دوی دا هم ویل چې د شنګای غړو هیوادونو ته پکار دي د سیمې د امنیت لپاره په ګډه د ترکستان اسلامي موومنټ په شمول د ترهګرۍ په وړاندې سخت ګامونه پورته کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین هم د ویډیو لینک ته لارې غونډې سره وینا کې وویل روس باید په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره کار وکړي او نړیوال طاقتونه باید د افغانستان غیر فعال کړی سوي اساسي بحال کړي. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی ویل تراګری او تندروی د سیمې لوی چیلنجونه دی او د افغانستان اوسنی پرمختګ دغه چیلنجونه نور هم واضح کړي دي. شنګای همکاري تنظیم نړۍ کې د سیمې هیوادونو ترمنځ دفاعي او اقتصادي همکاري یو لوی سازمان دی چې پکې روس، چین، پاکستان، هندوستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان شامل دي. تاجکستان د سیمې هغه یوازنی هیواد دی چې د طالبانو په نوي حکومت یې په سرګند خوشی سرګنده کړې او صدر یې په ورستیو کې د ټول شریکه حکومت غوښتنه کړې و. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. نړیوال وجهه صندوق یا IMF وایي ترڅو چې نړۍ د افغانستان نوی واکمن په رسمیت ونه پیژني، دوی ورسره رسمي اړیکې نه شروع کوي. نور حال د ډیوی د رادیو پر رپورټ کې واوري.
نړیوالې مالیاتي ادارې ویلي افغانستان سره به خبرې اترې د هغه وخت پورې ځنډیدلې وي ترڅو چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان دننه د طالبانو په مشرۍ کې حکومت په رسمیت پیژندلو په حق له هر څه واضح شي نه وي. د پنګو نړیوالې ادارې ویلي دوی د افغانستان په وضع جووري فکرمندۍ لري. د ایم ایف ویان جری رایس ته زیارت یا پنځمبه پورس د خبري کانفرنس په وخت خبريالانو ته وویل افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په حق له دوی د نړیواله ټولنې د هدایاتو لاندې کار کوي او تر اوسه پورې افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته دغه هیواد په رسمیت پیژندل شوی نه دی. نو د دې لپاره افغانستان کې د ایم ایف پروګرام تللی شوی دی. نوموړي زیاته کړې افغانستان د نړیوالې مالیاتي ادارې سرچینو ته رسایي نه لري. طالبانو افغانستان کې د اگست په 15 نیټه د ملک زیاتره برخو کنټرول په خپل لاسو کې اخیستی او د غربي ملکونو په مرسته د ملک منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی حکومت یې ختم کړو. یو شمیر نړیوالو مشرانو اعلان کړی دوی به د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو وړاندې د دې کتنه کوي چې آیا طالبان د ټول شموله حکومت او بشري حقوقو په سر د نړیوالې ټولنې سره کړي وادي سرتاره سوي او کنه. افغانستان د بلاندې نه د اوږدې مودې غربت او وچکالۍ سره مخ دی. خو تیر میاشت د طالبانو لخوا د ملک کنټرول کولو سره د نړیوال امداد ځنډیدو د حکومتي او مرستندوی کارکونکو په شمول د لسکونو زره پښمنه کې د خلکو د ملک نه بهر تک او اقتصادي کارونو ودرېدو لقبله حالات په دغه ملک نور هم خراب شوي. بهرنه یو مرستندو یو ملکونو او ادارو افغانستان لپاره خپل مرستې ځنډولې دي او وايي افغانستان ته مرستې ورکول د طالبانو په مشرۍ کې د نوي حکومت د رویې سره مشروط دي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې یو ملک هم په رسمیت پیژندل نه دی. افغانستان کې په شخصي توګه باندې د بانکونو د لارې د پیسو انتقال ودرول شوی. د دې لپاره عام افغانان د سخت ګرانۍ، زیاتېدونکو غربت، د نغدو پیسو کمی، د کرنسی قدر پریوتو او زیاتی دون کی بیروزگاری سرمختی. خو جری رای سویلی IMF افغانستان کې په سر ولاړ بشری بحران مخنیولو لپاره په سمدستي توګه ګامونو پورته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي افغانستان کې اورنۍ توجه په بشری حالاتو ورکول پکار دي چې د افغان ولس سره مرستې وکړی شي. بهر ملکونو کې ژوند کوونکو افغانانو ته خپل ملک ته د پیسو لیږلو اجازت ورکړی شي او د هغه ملکونو سره امداد وکړی شي چې افغان کډوالو ته یې ځای ورکړی. د نړیوالې مالیاتی ادارې دا خبرداری په داسې وخت راغلی چې د دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان د یو لوی بشري آفت او د عام بنیادي اسانتیاوو په مکمله توګه تباهۍ سره مخ دی. ګوتیرش روانه هفته د مرستو یو نړیوالې غونډې ته ویلي چې افغانان د خپل ژوند تر ټولو زیات خطرناک وخت نه تیریږي. نړیوالو مرستندویو ادارو په دغه غونډه کې د افغانستان سره د یو اشاریه یو ارب ډالر نه زیاتو مرستو وعده کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر فلپو ګرانډي ویلي تیره میاشت د طالبانو لخوا افغانستان کې د واک ترلاسه کول وړاندې هم د 13 میلیون نه زیات افغانان یعنی د ملک د نیمې نه زیاتې برخې بشري مرستو ته ضرورت لرلو او د قحط او کورونا وایرس سره مخ دغه هیواد کې 3.5 میلیونه افغانان د وړاندې نه د خپلو کورونو نه په کډه کولو مجبوره شوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو ریدونکو، افغانستان د سخت اقتصادي مشکل او بشري ناورین سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي د حالاتو وړاندوینه څوک نسی کولی او باید په دې وخت کې د افغانانو سره مرسته وسی. د بلې خوا یو شمیر افغانان د طالبانو د موقت حکومت څخه د امنیت د ټینګولو او د اجناسو د بیو د ټیټېدو غوښتنه کوي. نور حال په رپورت کې وایي
د کابل خاریانو د پنشنبه په ورځ ویل په دې هیله دي کده طالبانو په واکمنۍ کې ورځنی ضروری مواد ارزان شي او خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا شی ارزان کې خو بيخي غوړې ته دا خبر ده د غوړو په غوړو باندې ستګه نه کیږي یا دا نه په پوری کې غوړه داغه شي کزا کې شي چې کم د فراکی شي داغه شي باندې فلانه پوری کې جمهور اړین باور دي کې دا درې مش په دغه صدر مش په دغه د چاو سره ډول دي هغه هم دا چې وصول یو نیم ساعت وروسته هغه مې سودا خبر ده دا سره کم بس دا بچان سره ناس بچاو پوری پوری کوی ولا دو
زمونږ وختانه دادی ورجانه ک هغه نه حکومت واړو هغه نه دغه ظلم او ستم دغه شان باید سیستکی دا زوروا کی سکی او غریبانو ته د سیو ځای برابر کی زمينه برابر کی کاروبار د پاره.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو څنګه ویلی افغانستان په بیړه او دوامدار ډول د نړیوال ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري چې د لوی بشري ناورین مخنیوي وشي. د طالبانو د واکمنۍ دو سره ولګ او فقر زیات شوه او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګټریش همدا ونی د نړیوالو مرستو یو کانفرنس ته ویل چې افغانان اوس وخت په ډیر بد حالت کې دي.
اټس امپورټنت دټ د کانټری از ناټ کمپلیټلی سترنګلډ.
دا ډیره مهمه ده چې دا هیواد لا په بشپړ توګه له اقتصادي پلوه زپل شوی نه دی. دا سلاري باید وی چې یو څه نقد روپی د افغانستان اقتصاد ته ور داخلي شي. زه په هغه اقداماتو انتقاد نه کوم چې د نړیوال ټولنې له خوا نه شوې دي، خو دا سلاري باید موجود وي چې د افغانستان اقتصاد سره مالی مرسته وشي سو سقوط نه کړي او د خلکو سره کومک وشي چې له ناڅاپي وضعیت سره مخامخ نشي. ځکه دا سه حالت خای ملیونونه خلک تیښته ته مجبور کړي. دا حالت بنو د ټول سیمې لپاره یو ستر ناورین منثره ولی.
عمومي منشي ګوتیرش وی ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره څومره چې ممکن وي کومک وکړي او وی تصمیم یې نیولې ده چې د افغانستان د شاوخوا 14 میلیون ولس سره د لاسنیوي لپاره د طالبانو سره خبرې وکړي.
اټس بیکاز د سټيويشن از انپریډیکټبل.
دا ځکه چې د وضعیت اټکل نشي کېدلای. هڅوک نه پوهیږي چې څه به وشي. نو مهمه دا ده چې له هغوی سره خبرې وشي او په عین وخت کې به هڅه وکړو چې د افغانانو سره د هغوی د بنیادی ضرورتونو په برابرولو کې مرسته وکړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسول فلیپو ګراندی د سیشن به پورې ویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د ثبات لپاره یو همغږه لار چاره پیدا کړي.
I do not think that there is
زما په نظر د بشری مرستو پرته بل هیڅ چاره نشته. لکه مخکې مې چې ویلي دا حتمی ده او زه فکر کوم په خاص توګه د افغانستان د وضعیت لپاره بالکل بیړنۍ او عاجل ضرورت ده.
طالبانو د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالر مرستې د اعلان هرکلی کړی. مرسته کوونکو هیوادونو د دوشنبه په ورځ د یو میلیارد د ډالرو زیات کومک اعلان وکړو چې وی افغانستان د بیوزلۍ، ولګي او بیروزګارۍ سره مخامخ ده. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر پایه پورې به 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ووسی.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د یو اس ای آی ډی د ادارې چارو سمبالون کې سامانتا پاور ویلې اوسنی ځوانان د راتلونکو مشانو په نسبت ډیر زیات نوښتګر جوړون کې اکتشاف کوونکي او محرک دي. په حقیقت کې ځوانان په خوندي، سوله او پرمختګ کې زموږ قوي انډیوالان دي. سندتا د شو او هغه خلکو چې مایوب په وکالت هر شي پلوي کوي چې پاک انرژي غوړه کوي او په کار اچوي او په کارونه کې د دوامدارو تخنیکونو نه کار اخلي او تقریبا په هر وچه کې د دیموکراسي لپاره سولېست تحریکونه پر مخ بي. ځوانان د بدلون لپاره انتظار نه وباسي، ځوانان بدلون راولي او دی ویلی د ټول هغه څوم مستند کوي چې کوي. دوی یوازې فرق نه راولي، دوی د تاثیر او پرمختګ کیسې کوي. دوی سملاسي والے رسوي او مکاتبه کوي. دوی په اجباري تصویرونو سره په هاوه او خبرون کې پیغامونه تولیدوي. دوی زما د نسل او د نورو نسلونو په نسبت خدي چې له دوی نه د مخه راغلي دي. دوی نور هڅوي چې د دوی مثال تعقیب کړي. یو اس ای آی ډی د 13 اگست میاشتې په 12 نیټه د مشرتوب او د پوهنې پرمختګ یا د نړیواله مخکښۍ پروګرام پیل کړ چې د خپلو ملکونو په پرمختګ کې د انډیوالانو په حیث 1 میلیون ځوانان بوخت کړي. برسیره پر دې د پوهنې، مدني بوختیا او مشرتوب په باره کې نوو پروګرامونو ته پراختیا ورکوي. دغه پروګرام او یو اس ای آی ډی ځوانانو ته فرصت ورکوي چې د دوی د پروژو تاثیر د نړۍ سره زموږ د نړیوالې مخکښۍ ډیجیټل مسابقې د کیسې ویلو د تاثیر له لارې شریک کړي. ځوانان نو غوښتل شوی دی چې 3 دقیقې اصلي ویډیو یا سلاید شو وړاندې کړي چې د ځوانانو په مخکښۍ د اقداماتو کیسه وکړي چې محلي، ملي یا نړیوال پرمختګ کوي. د مسابقې 15 غټون کې چې د اگست میاشتې په 2 او 12 نیټه اعلان شو د نړیوال مخکښۍ زمنګ د ډایالوګ د تاثیر په تماشا کې برخه اخستې وه. په عمومي توګه د خي ویډیو وړون کې اس آبیدا بیراواسی و د فلیپین، اندونیزیا او ملیزیا د 1 ډالر ځوانانو په باره کې د دو د مستند فلم لپاره وه چې په چاپیریال باندې د هغه څه په تاثیر کمولو باندې کار کوي چې د پوز ماسک ځای کول سبب شوی دی. د ډېرې هڅه کوونکو ویډیو جایزه د روندا رینزا یوموزا اګریس د هغه د ویډو د یو आवाज قدرت چې په ټولنه باندې تاثیر کوي چې د ځوانانو بدلون کو سره تماس نسی د اقلیم په بدلون تاثیر کوي.
سید امریکا جاخ سر مقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظریه څرګنده کړي.